ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی د ټکنیک په برخه کې را سره نو ډیر همکاري کوي د دې خبرونه د سر موضوع د شمالي وزیرستان په میرلي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو هغه احتجاجي ناشته ده چې د خپل نیول شو ملګرو د راخوش کول پاړې کړی ده حال باندې خپني غذر کو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمې مطالبه را تر هم شته او له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل نیول شو دریو فعالانو د نیول کېدو خلاف نن په میرلي کې احتجاج شروع کړی. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د دوو وسلوالو د وجلو دعوی کړي. په هند کې د ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې شاوخوا 300 کسان مړه شوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په میرلي کې د خپل نیول شو غړیو د گرفتارۍ ضد نن احتجاج پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غورزنګ یو مخکښ فعال ګران وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ د رابطه کار عید رحمان وزیر او د دوو نورو ملګرو جلال خان وزیر او زکیم وزیر د نیول کېدو خلاف احتجاج کوي. نوموړي وویل چې دوی پرون ځایي انتظامي او امنیتي ځواکونو ته سلیري ساعته وخت ورکړی و چې د دوی ملګري د خوشي او عدالت ته دې وړاندې کړي، خو هغه مذاکرات ناکامه شول نو ځکه په احتجاج کولو مجبور شول. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د نیول شو ملګرو تر خوشي کېدو به یې احتجاج جاری وي. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي سانګیا ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي په دغه وسلوال چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسلي سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې وجل شوې دي. په بیان کې راغلي چې دا د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي چې په امنیتي سرتیرو بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د ناصرګند کسانو لخوا لا درک کړل شوی مدني فعال جبران ناصر خوشی کړل شوی دی. جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه لا درک شوی و سلیری سات پس پرون خوشی کړل شو. ناصر دا نه دی ویلي چې چا اول لا درک کړی و، خو نوموړي تر خوشی کېدو وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې لا درک کېدل کومه نوې خبره نه ده.
پاکستان کے اندر لاپتہ
دی وای په پاکستان کې لا درکه کېدل سنوي خبره هم نه ده. زه په خوندې توګه کوړه راستون شم. زه وز د خپلې کورنۍ سره یم او د ټولو خلکو مننه کوم.
په دې وروستو کې د حکومت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو پلویانو د نیولو سیاسي کړکیچ په اړه جبران ناصر پر حکومتي تګلارو نیوکې کولې. د کراچۍ پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا خبریالانو ته وویل چې د جبران ناصر د تختونې په اړه مکمل پلټنې کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په دستوره کې د ګډون لپاره په دور دنې سرکاري دوره پرون انقره ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي شهباز شریف د ترکی د ولسمشر اردوغان په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. اردوغان د مئی په 28 د صدارتي انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالی شوی و. له وزیر اعظم سره په پلاوي کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیره مریم اورنګزیب او ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم شامل ده. ټاکل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف د دې سفر پر مهال د ترکی سره کارانو او د سوداګرۍ د ټولنې سره هم ملاقات وکړي. شهباز شریف په ټوټر لیکلي چې د پاکستان د حکومت او خلکو په استازیتوب رجب طیب اردوغان ته د هغه د بیا انتخابېدو هرکلی کوي. نوموړي د پاکستان او ترکیې ترمنځ د نږدې اړیکو یادونه هم وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روس لخوا د دوی د نیول شوي سیمې د آزادولو لپاره د اټکل شوو ځوابي عملیاتو پیلولو ته هیواد تیار دی، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا ښایي یو څه وخت ونیسي او ورته ګران تمام شي. زلنسکی د وال سټریټ جورنل ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د جون په درېیمه خپره شو وویل چې موږ کلک باور لرو چې موږ به کامیابیږو. نوموړي وویل نه ده راته معلومات چې دا به څومره وخت ونیسي، خو که رښتیا ووایم نو دا په مختلفو طریقو کېدای شي او مختلفې نتیجې ورکولی شي، خو بیا به هم او موږ ورته تیار یو. زلنسکی وال سټریټ جرنل ته وویل د اوکراین پوځ د خپلې تمې سره سم ټولې وسلې ترلاسه نه کړې، خو نور انتظار نشي کولی. او رسته خبر دا چې د هند په مشرقي ضلع بالاسور کې د دریو ریل گاډو د ټکر په بيخه کې د مړو شو کسانو شمیره 300 تر رسیدلې. د هند اوریسا ریاست چیف سیکرټری پردیپ جینا پر ټوټر لیکلی چې د جون د دویمې پیښې کې شاوخوا 900 کسان زخمیان شوي هم دي. ځایي حکومت د پیښې قربانیانو لپاره د جون پر درېمه د یوې ورځې د ویر اعلان کړی. په داسې حال کې چې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات روان دي، د وژل شوو کسانو شمیر د زیاتېدو احتمال ښودل شوی دی. هند د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د ریل ګاډو غټ نیټورک لري. د مشال د خبرونو پای پردین کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. خبرونه مدر ته وړاندې کول او که تر پای را سره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وره. د بنو د شمالي وزیرستان په میرلي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د خپلو نیول شوو غړو په خوشي کېدو لپاره احتجاجي ناشته کړې ده. د دې حال به نیخ په نیغه درکو. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې په 21مه صده کې هم انټرنیټ نشته. د پېښور های کورټ نوې ټاکل شوی چیف جسټس قاضیه مسرت هلالي پرون سوات ته تللی وه. دغلته قاضیانو ته ویلي دي چې د کورنۍ شخړو مسلې باید د کورنو په بیلیدو نه پر راجوړېدو باندې تمام شي.
कि जो फैमिली जोड़ने की कोशिश करेगा उसको दो नंबर मिलेंगे, जो फैमिली डिवोर्स करेगा उसको एक नंबर मिलेगा. ज्यादा टाइम उनके ऊपर लगाए कि उनको आपस में राजीनामा करा सके, कोशिश करें.
د نگران حکومتونو قانوني وخت نوزيات دی ولاړ دی او دی بجټ باندې کوي. نگران حکومت آیا بجټ باندې کولای شي او کار پوهای
دا لیگل ریکوایرمنٹ دوی چې خرچه کوي یا دوی چې ریوینیو راوند دا قانوني اپروول د لپاره دوی د الیکشن پورې یو تنظیم کوي. نو که دا ونه کینو د دوی چې څومره خرچي کنه هغه له قانوني و جواز نه ملایي.
قبل سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګه سي. د خبرونې په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په میرلي کې احتجاجي ناشته پیل شوې ده. زموږ همکار عمر وزیر هم دغه سیمه کې دی او په دغه احتجاج د نږدې نه ساري. عمر ستړی مشي کړومبې راته دا وایي چې د دغه احتجاجي ناشتې ته دا کسان ولې اړ شو، ځکه چې د دې نه مخکې داسې خبرونه راتلل چې د دوی انتظامی سره مذاکرات روان دي.
بالکل مجید بابر، په شمالي وزیرستان میرلي کې د غورزنګ پلویانو دغه احتجاج نن چې کم دی هغه وروسته پیل کو، چې د دوی په وینا د انتظامی سره دوی مذاکرات پیل کړي ول. دغه مذاکرات د غورزنګ درې غړي، یو د شمالي وزیرستان رابطکاري د رحمان وزیر چې د دوی په وینا د مئی پر 13مه په سیدګي امنیتي پوسټه باندې امنیتي سرتیرو نیولې گرفتار کړي، او بیا د هغې یوه ورځ پس جلال وزیر او زکیم وزیر دوه نور غړي نیولې دي. دوی وایي چې پرون چې کم دی 24 ساعته وخت کې ورکړی و، یعنی نن 12 بجې پورې، خو هغه مذاکرات کامیاب نه شول. د دوی غړي یې خوشی نه کړل، نو بیا دوی اړ شول احتجاج ته، او هغه احتجاج یې پیل کړ. دغه په میرعلي سرلور لاره کې دوی نن دغه احتجاج پیل کړی دی، او دوی دا غوښتنه کوي. د دوی په وینا دوی وایي چې ساده غوښتنه دي چې د دوی نیول شوي کسانو کچرته د قانون سرغړونه کړې وي، نو هغه ته د مقدمه یعنی پولیس اف آی آر ورکړي او عدالت ته دی وړاندې کړي. هغه دی دوی لزان سره نه ساتي، او کنوی بیا دې خوشی کړي، کنوی تر سو دوی هغه خوشی کړي نوی دوی په دغه احتجاج ته دوام ورکوي. انتظامی او پولیسو په دې اړه جی
عمر کدار ته وایي چې آیا کمه اداره امنیتی کمه اداره دا منی چې هغه دغه درې د پښتون غورنې غورزن فعالان نیولې دي، او په ستورونو نیولې دي او چرته دي؟
دا تر اوسه نه دی معلومه، نه تورونه معلوم دي، نه دغه البته دومره هم ویلی شو چې دا مئی په 26مه په شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې په یاد کې یو غونډه کې تلا د غورزنګ لاړه چاغه غونډه تا د غورزنګ دغه پلویان روان وو. هغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو مخبره شوې ده چې په هغه کې د غورزنګیان او امنیتی سرتیری له یو بل سره غوسه کوي، د یو بل سره لاس وګروان شوې دي، دا هغه پس دغه غړي بیا نیول شوې دي. پولیس خو تر دې دمه دغه بیان نه ورکوي، چونکی هغه وایي مشال ریډیو ته د پولیسو مشرانو د نوم نه خودلو په شر دومره ویلي دي چې دوی گرفتار کړي نه دي او نه د دوی سره دي. نو پاغه باندې تروسه سم مقدمه مخه تر غلې ده. البته امنیتی سرتيري د نوم نه خوتلو په شرط زنه مشرانو یا افسرانو مشال ریډیو ته هم دوم رویلې دي چې په دغه کې یو بل کس و شاکر نومي کس چې هغه د ګردې ناروغ وغه خوشی کړي دي نورو کسانو د قانون سرغړونه کړي ده چې هغه به د قانون مخه کوي هغه نه پس به خوشی کیږي دا غي پلاټنې کیږي.
ها دا چې کوم سرګند
نه خوتلو په شرط
دا چې کوم ناسرګند کسانو د امنیتی سرتيري ورته تاسو وای دا اشاره تاسو د پاکستان پوزي سرتيرو ته ده؟
جی
صحیح. نو آیا دې سره چې دا کوم مذاکرات کېدل په مذاکراتو کې څوک شریکو او د دوی مذاکرات په څه خبره باندې ناکام شو؟
هم څنګه چې ما مخکې دا ونه وکړه چې د دوی ساده غوښتنه د غورزنګیان وای چې دوی چې کوم نیول شوی کسان دی هغه ته د مقدمه ورکړي پولیس ته دی وسپارل شي او هغه د ځان سره نه ساتي. خو د دوی په وینا چې هغه مذاکرات ناکام شول د دوی غړي لا هم د امنیتی سرتیرو په ولکه کې دي نو دوی بیا اړ شول احتجاج ته. لهدازه د احتجاج یې پیل کړی دی او دوی وایي چې دا به تر هغې روان وي تر څو چې د دوی ملګري خوشی شوي نه وي او یا هغوی ته باقاعده اف آی آر ورکړل شوی نه وي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته وګي د معمول نشریات تاسو په امر راغوم د سر موضوع ته ورجو. د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولتونه بحال کړي. دوی وایي د دې اسانتیا او د نشټوالي له قبلې تعلیمونه او کاروبارونه اغیزمن کیږي او له نورو ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. بل خو د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر مشال رادیو ته ویلي چې په دې لړ کې له پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع شکتو سیمې اوسې دن کې ویایي چې په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولت نشته دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د شکتو سیمې اوسې دن کې همایون توریالای مشال ریډیو ته ویایي
انٹرنیٹ سہولت استعمال کولے دے پورا دوی دے قطبی وزیرستان میرلی او میرنشاہ سیمے تا پتاک بنے مجبور شوی دی.
پسیمکشے دے موبائل او انٹرنیٹ سہولت نشتولی پا باراکشے دے دوی تلی بلمونے خبریں ہم وروئی.
مونو محمد اخر لای په 9 کلاسه تابع کیږي د شکی تاسټیډیم او د لیزات د ساده نتورک چار نه کوانر خو نشته. میز حکومت دا بیل چې میشته د موبایل نتورک ورګي انټرنیټ چار نه کوي چې کوټه خل په انلاین باندې ساده کوي دا سیستم نشته. مونو محمد 9 کلاسه تابع کیږي د میز
حکومت دا طالبانو کې ساده نت ولا کوي د موبایل نتورک ولا کوي چې میز خپل ضرورت پیرای کی.
مشال ریډیو چې د شکتو سیمه اوسې دین کې د انټرنیټ او موبایل نیٹورک سہولت وشتنے دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخید اکشے شوے آگوئی وویل
دوبارہ زندہ او کورٹ کوارٹر زندہ نو اولی بو کوم دې دې سیو خبره کی زبان کوم
د شکتو سیمه اوسې دین کې مشال ریډیو تا دا هم ویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمه تا د انټرنیټ او موبایل نت ورک سہولت زر ویر نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کوله بنه با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی سی
تس مشال ریڈیو تھا وگی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په اړه بل راپور تر راغوم په خیبر ضلع کې د سرکاري ادارو په کار باندې نظر ساتلو لپاره جوړي رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یا عامه خدماتو د ساري اداري خپل کار پیل کړي د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یو افسر د جون په 2 منټه مشال ریډیو ته ویلي چې اوس د دغه کمیشن قوانین قبایلي د لوته هم غزیدلي او پولیسي ادارو کې به د شفافیت پیدا کولو او ولسته خپل مقرر شوی وخت باندې خپل اسناد دور کولو لپاره حسی کوي د خیبر دلی ولسی وګړي وای چې لا هم د مختلف اسناد په ترلاسه کولو کې ډیر ستوند سره مخ کیږي تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې
د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن مانیټرنګ افسر تاشفین اسرار د جون په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمیشن د قوانینو مقصد په ضلع کچه باندې ولستا خدمات ورکوونکو ادارو کې شفافیت پیدا کول دي او دغه ادارې به ساری چې هر ډول سند په خپل مقرر شوی وخت باندې ولسی وګړو لپاره تیار کړي
رومبنه خبردارا جدی کې چې کم دا نوټیفایډ سرویسز وی دا کم خدمات پدې کې شفافیت راشي دویم ټایم ډیلیوري چې کم دا ټایم اخول شي پدې کې چې دا سرویس دا خدمت په دومره ټایم کې چې کم دا عوام ته پرووایډ کیږي نو دا خدمات خو مخکې نه موجود خو د پاکستان په هسته کې پړومبني ځل د دې ټایمونو مقرر شو طریقې کار د دې داسې وی لکه زبر تاسو له مثال درکم ډومیسایل د دې لس ورځې چې کم دې زمونږه د اکټ مطابق چې کم دې دا مقرر شوی دي چې کم اډیشنل ډیپټی کمشنر دی دا د دې تمونګه زمونږه اکټ کې ویل کی ډیزاینټډ افیسر دا ډیره پر ذمہ دار هلکار وی چې دی به د ټایم مقرر ټایم کې د عوام ته دا سرویس پرووایډ کوي کوغي وته ونه کو نه دی بیا خپل اپیل وکي کوهل نه کنه بیا به دی زمونږه دفتر سره رابطه کوي
دا شی د کمیشن با په کبالي زلو کې کوم نور ولسی دارو په کار نظر ساتي په دې حق لا تاشفین اصرار وای
په دې کې مونږ سره ریوینیو ډیپارټمنټ هم دی چونکی دلته خو مونږ سره چې کوم زمکه دی هغه مونږ سره هیستوریکل لینډ مونږ سره پولیس ډیپارټمنټ ایف آی آر شو پدې کې مونږ سره پولیس ډاکومنٹ ویریفیکیشن شو د دې نه علاوه چې کوم دی محکمه جنگلات شو محکمه ایکسایز اینڈ ټیکسیشن شو محکمه بلدیات شو بلدیاتو کې مونږ سره چې کوم دا ډیت برث سرٹیفیکیټ د مرګ او د پیدایش سرٹیفیکیټ یا د میرج یا ډایورس سرٹیفیکیټ جوړی داسې محکمه زکات شو دا مونږ سره تقریبا مونږ سره په غون خیبر پختونخوا کې اتیا سرویسز دي چې دا مونږ مانیټر کوو
د باډی ویلج کونسلر جاوید خان پر د وای چې هلتا ولس د مختلفو اسنادو جوړول په وخت وس هم لیو شمیر کړهونو نه تیریږي
چې کوم ضلع خیبر کې د کاغذي کاروایی ډومیسایل برث سرټیفیکټ ډیت سرټیفیکټ کم اصله لیسنس ته په دغو کې خلکو لا ډېر زیاتې ستونزې دي دا پوري چې ډیت سرټیفیکټ ته یو جوړوي تقریبا یو میاش ونی میاش ډیر کوي بیا هم په اکی جوړنیوي دا سه برث سرټیفیکټ چې کم ته جوړوي تقریبا د 10-15 منټ کور دی خو درې هفته ټیم دیر کوي نو ډېر سخت مشکلات دي په برت او په ډیټ او په نیکانامه کې دومره مشکلات دي چې درې میاشتې کې دوی نیمه میاشتې څلور میاشتې کې اخلي
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ داغي وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې د رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن اکټ یا د عامه خدماتو کمیشن لپاره قانوني مسوده منزوره کړې و او چې کله په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو قبایلي ضلعو ته هم د دغې کمیشن قوانین ور وغځېدل فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
تسمشال ریڈیو تو وگی اوردونکو د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي سواد کې د وکیلانو دستوري پر مهال ویلي چې دوی د خځې او خاوند ترمنځ د طلاق کیسونو کې دواړه د جدا کولو په حق کې نه دي، او کوم قاضیان چې د خځې او خاوند ترمنځ د شخړې فیصله د جدا کېدو په حق کې وکړي هغه قاضي ته به د کارکردګۍ یو نمبر کم ورکولي. په دغه وینا د ښځو د حقوقو ټولنې عورت فاونډیشن مشرې سایمه منیر ټکونه کړي او وایي چې طلاق په مذهب کې هم جایز دی، او دا د چیف جسټس دغه وینا غندنه کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر راپورټ راکړ.
سواد پیزاګټ پیښور های کورټ میګوره بنچ کې د وکیلانو سوګند پورته کولو دستوري په محل د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي وینا کې ویلي چې عدالتونه د خلکو ته انصاف ورکولو کې ګړندي شي. کم عدالت نه چې خلکو ته شکایت وي د هغې ذمهوار به د ضلع عدالت مشر قاضي سیول جد ګرځولی شي. دوی خپله وینا کې د کورنۍ شخړو کیسونو په اړه وویل چې د ښځې او خاوند لخوا د خلع او طلاق په کیسونو کې دي قاضیان سولې ته توجه ورکړي، د جدا کولو فیصلو امر دې لږ تر لږه جاري کوي. دوی پتا اڑے واضح ہدایت جاری کری
کہ جو فیملی جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کو دو نمبر ملیں گے، جو فیملی ڈائیورس کرے گا اس کو ایک نمبر ملے گا.
چسو خاندان جوڑو پیسہ اکڑی ہوئی تبا دو نمبر ملاوی گی، چکم جج طلاق پیسہ اکڑی ہوئی تبا یو نمبر ورکول کی گی. منگ دا طلاق پہ حق نیو بیا بیا زدوی تا وایم چی دا طلاق سند ویشل لپارا تاسو نئے ناس کیس رازی تاسو خزا او خوان تا وای چی کینے پیسہ لو کئی چی حوی پخپلو کی پیسہ لکولی شوا نو عدالت تا ولی راتلم. تاسو حوی تا وقت ورکئی زیاد وقت دیتا ورکئی چی تاسو دا حوی پمیس کی رازی نامہ او کئی حسی او کئی
زیادہ ٹائم ان کے اوپر لگائے کہ ان کو آپس میں رازی نامہ کرا سکیں، کوشش کریں.
د چیف جسټس په دغه بیان د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې که چېرې عدالت د وړاندې نه هم دغه سوچ لري نو دا عمل ټیک نه دی. دوی مشال ریډیو ته وویل چې ښځه او خاوند خپلو کې فیصله نشي کولی ځکه عدالت ته ورځي.
کوم هغه وځي چې دا ډیورس ډېر خراب خبره ده، داسې نه ده. د یو شی چې کله مذهب حکم ورکړې دی د هغې اجازت ورکړې دی دغه خرابه خبره نه ده. یو ښځه چې دغه عدالت ته هغه ټایم ځي چې د هغې بس شي نو دې د وجه زه خود میډم دا چې کم کومنٹس زده کنډم کوم وجه دا داسې خبره نه ده چې چرته خبره جوړې دي شي اغه نه څه خبره خنه ده. خو کو یو خزه چې دا د اغه ته خبره نشي جوړې دي د اغه لاسټ ریزورٹ چې ده هغه عدالت دی، او عدالت والا خدا وي نه دا دغه څه کوم نو دا یو غلطه خبره ده.
د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي په دغه محل خیبر پښتونخوا کې د جیلونو په حالت سخت ټکونه وکړل. دوی ویل چې دې په خپل د جیلونو دورې کړي او زیاتره جیلونو کې پاکې دسکو اوبه نشته، په قیدیانو تشدد کیږي. دوی د پولیسو په کارکردګۍ هم ټکونه وکړل او ویل چې دغه ټولې مسالې صوبای حکومت ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم، او په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د اوریدونکو په پیښور کې چې کم شیلټر هومونه یا د پاکستان تحریک انصاف په وخت کې کم ځایونه جوړ شوي، پناهګاوې جوړې شوې، نو هغه کې اته سرکاري پناهګاوې بندې شوې دي او لکه بلې تر سلو زیات کارکونکي بې روزګاره شوي دي. دغه پناهګاهې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت جوړې کړې وې چې پکې د لرې پرتو سیمو د خواري کښو لپاره د شپې د اوسېدو ځای، خواړه او د ناروغانو لپاره دارو درملو بندوبست کړی و. د سرکاري پناهګاهو د ادارې ویان جنید تورو مشال لري ته وویل چې د نگران حکومت سره په څو سو واره د فنډ په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نه شوې. د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر ادارې نگران سپیشل اسسټنټ اسلما بیبي مشال لري ته وویل چې په راتلونکي بجټ کې به پناهګاو لپاره پیسې کېږي او فارغ شوي کارکونکو لبه هم د نوکرو بندوبست کوي. تفصیل عظمت علی شان اور.
جنید خان د مردان اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته ویل چې باید یو حکومت د تیر شوی حکومتونو خپروجې د ولس لپاره جاری وساتي ځکه چې د دې نقصان عام ولس ترسي.
حکومت لنې په کار چې تیر حکومت دغه شان دي کارونه چې دی غي سټاپ کی مونږ دغه غوښتنه کوو چې کم د پناګا دغه پروجیکټ په د صوبې په مختلفو ضلعو کې دغه دی بحال شي واپس، او د دې نه چې دی نو عام ولس ته خصوصي توګه چې کم غریب خلک دي یا داسې مسافر دي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي په لار پښپره ځي یا داسې بل څه، نو پناګا یو ډېر خه سٹیپ د حکومت پکار چې دا دوباره بحال شي.
د سرکاري پناګاهو د ادارې ویان جنید تورو مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت سره په سوسو واره د فنډز په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نشوي چې مجبورن یې د پناګاهو سامان حکومت ته حواله کړو پناګاه یې اوتړلې.
هغه مویوجی د تیر روزی نمخ کې هغه د هغه تاریخ ختم شو او چونکه وفاق هم فنڈ نو ورکڑے او دا فنڈ موجود گئے دا وجہ جگم دے نو وفاقی او نو صوبائی حکومت آغا سیز مطلب دا پناگاز نور اسٹیبلش کول یا آغا رن کول نو آغا سیز بیا لگ مونگتا مسلر نو چونکہ زمونگا دا ایم او یو چھ و دا پا پا تیر روجہ کے ختم دو خو چونکہ دا پناگا بورڈ ریکویسٹ ہو دا چھ لگا پر روجہ کے تاسو دا پناگا دا سسٹم مبندوے صوبائی حکومت فنڈ مونگتا راکو نمونگ با انشاءاللہ دا سوشل ویلپیر ڈپارٹمنٹ چکم دے دا پناگاز چھ سمرا ساز و سامان دے دا چکم دا سوشل ویلپیر یول اس پناگاز دی پا خیبر پختونخوا کے نپاگے کے بدا ٹول سامان یوٹیلائز کی گی او پدے کے با بیا مونږه مسافر ہوتا دا ټول فیسیلیټیز ورکو.
دا خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې نگران سپیشل اسسټنٹ سلمہ بیبی مشال ریډیو ته وویل چې پر راتلونکي بجټ کې بعد د پناګاهو لپاره پیسې کیدی او بے روزګار شوی کارکونکو لبا د نوکرو بندوبست هم کوي.
زمونږ بیت المال سره د سوشل ویلفیر یو ایم او یو ساين کړو چې بیت المال باندې نیمه پیسې ورکړي نیمه به سوشل ویلفیر ورکړي. سوشل ویلفیر خود خپل طرف نه ټول پناګاو ته ورکړي وی ریلیز کړي دي پیسې بلکې دا وی نه زیاتې ورکړي وی خو بیت المال ته شاشه نو اوس د فاینانشل خو تاسو ته پته ده چې څومره دغه دې زموږ د پرابلم دي زه نو سبي په چې ټول پاکستان ته اوس دا نیکسټ ویک کې یا اوس دا چې کوم بجټ نه پس چې کوم دا بیروزګار شي دي نو
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د لری پرتو سیمو خواریکه خو لپاره د صوبې په درې درش ضلعو کې یو اویا سرکاري پناګاهې جوړې کړې وې چې پکې اته پناګاهې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2018 کې جوړې کړې وې چې د سوشل ویلفیر په مرسته چلې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې نگران حکومتونه به صرف د سلورو میاشتو بجټ ورکوي. په خپل ټویټر شریک کړی شوی یو بیان کې احسان اقبال وویل چې د راتلونکي مالی کال وفاقي پرمختیایي بجټ به 1,00,000 روپۍ وي، کوم به چې د روان مالی کال په پرتله 10% زیات وي او د راتلونکي مالی کال لپاره د جی ڈی پی ودې هدف 3.5% او د ګرانۍ شرح یا انفلیشن 20% ته د راوستلو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان راکړي.
دا منصوبه بندې او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي چې مرکزی حکومت په د مالی کال 2023 سلیریشتم او د پنجاب او خیبر پختونخوا نگران حکومتونو به یوازې د سلور میاشتو بجټ راتلونکي جولای کې ورکوي چې پکې دا خوښه 1,00,000 روپو پرمختیایي منصوبې هم شاملې دي. نوموړي دا خبره د جون په دویمه سرخار اسلام آباد کې د اے پی سی سی یا کلنیز منصوبه بندې همغږي کمیټې غونډه پر مهال کړې ده او بیا یې په خپل ټویټر اکاونټ هم شریکه کړې ده. د نگران سارون کی حکومت د بجټ پړه معاشی پوهان وای چې مالی کال ختمې دو ورستو حکومت ته د پیسو لګول او ټیکسونو په شکل کې د پیسو راغونډول لپاره قانوني لار پکار وی. نو ځکه بجټ په خپل وخت منځرول قانوني ضرورت دی. قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کے دمشیات استاد پروفیسر ڈاکٹر مراج الدین پدے بب لوائی
دا لیگل ریکوائرمنٹ ہے دوچی خرچہ کئی یا دوچی ریوینیو را ونڈ دا قانونی اپروول دا پارا دو دا الیکشن اپوری او انتظام گئی مگا دا ونے کینو دا دوچی سمر خرچی کنا آغیل قانونی و جواز نمیلائی گی جو بل حکومت بیارا شہری اپشی آغبا بیا دا بجٹ ورکے دا باقی مہینو دا پارا.
پاکستان کے ہر کال مرکزی حکومت اور ٹول صوبائی حکومتوں نا دا جولائنا تراتون کے جون میاشت پورې کلنی بجټ د سملون منځوروي ولې سخت کال په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې نگران حکومتونه لوځي بدوي د خپل کابینونه بجټ د سلور میاشت لپاره منځوروي. د نگران حکومت د بجټ پاړه شنون کې او خبریا لحاظ لوي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته الیکشن کمیشن د پرمختیایي بجټ لګول اجازه هم ورکړې ده.
په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې نگران صوبایي حکومتونه دي نو دواړو صوبایي حکومتونو دا فیصله کړې ده د الیکشن کمیشن په مشاورت سره چې سلور میاشتو پوره بدوی یعنی د اکتوبر د میاشتې پوره بدوی د روان کال چکم د اخراجات یری یدی هم دغه تسلسل به وساتی خودی ته بدوی راتلون کې مالی کال وای یعنی کال 2023 سلیریشتم او دی کې صرف دی اخراجات جریه منظورول شي خو سخت کال الیکشن کمیشن اف پاکستان زمنګ د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترقیاتی فند د استعمالولو اجازه هم ورکړي دی کې بعد د سرکاري ملازمینو تنخواګانو او پنشن او د دې سره محدود پیمانه باندې ترقیاتی فند هم وي
دا چې خیبر پختونخوا چرته چې نگران حکومت ته د بجټ پاړه سه منصوبه لري نو په دې باب له مو د صوبې ویان میا فیروز جمال کاکا خیر سره سو سوار تماسونه ول خو دوی ویل چې سرکاري میټینګونو یا غونډه کې مصروفه دي او خبرې نشي کولې دا غي ورسته مو د کارخانو او صنعت وزیر عدنان جلی سره هم تماسونه ول خو ور سره خبرې ونه شوې د منصوبه بندي او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال تر مخه راتلون کې مالی کال د پاره د جی ډی پی و د هدف 3.5% د ګرانه شرح یا انفلیشن 21% تر کوزول او د غډول د صادراتو یا برآمداتو هدف یې هم تر دیش ارب ډالر اخود دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د خبرونو لنډیز پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په میرلي کې د خپلو نیول شوو غړیو د گرفتارۍ ضد نن احتجاج پیل کړی دی د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غورځنګ یو مشر فعال ګران وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ د رابطه کار یا کوارډینیټر عید رحمان وزیر او د دوو نورو ملګرو جلال خان وزیر او زکیم وزیر د نیول کېدو خلاف احتجاج کوي د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلې دي د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسري سیمه کې له امنیتي ځواکونو طرفه نښته کې وجل شوي دي وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کراچۍ کې د ناصرګند کسانو لخوا لا درک کړل شوی مدني فعال جبران ناصر خوشې کړل شوی دی جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه لا درک شوی او سلیل ساعت پس پرون خوشې کړل شو ناصر دا نه دي ویلي چې د چا اولې لا درک کړی وو خو موری تر خوشکیدو وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې په پاکستان کې لا درکه کېدل کومه نوې خبره نه ده وزیر اعظم شهباز شریف د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په دستور کې د ګډون لپاره په جوړدنې سرکاري دوره پرون انقره ته رسیدلې د پاکستان سرکاري ریډیو وایي شهباز شریف د ترکی د ولسمشر اردوغان په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روس لخوا د دوی د نیول شوي سیمې د آزادولو لپاره د اټکل شوو جوابي عملیاتو پیلولو ته هیواد تیار دی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا ښایي یو څه وخت ونیسي او ورته ګران تمام شي زلنسکی د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د جون پر درېیمه خبره شو وویل چې دوی په ځان کلک باور لري او دی وایي چې موږ به کامیابیږو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو ته یو نړیواله موضوع میراوړې ده او د هغې په اړه باندې تاسو ته تفصیل درکو په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په ګډه سرمشري ده کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وشو او د غونډې برخوال وویل چې د ښځو او نجونو بشري حقونه دي رعایت شي دوی همداراز هیله څرګنده کړه چې نړیوال له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي د افغانستان په اړه د دې غونډې جزئیات په دې راپور کې
په دې غونډه کې چې د قرغیزستان په چوپان اتاشار ګوټي کې پرون ترسره شوه د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیستې وه د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ د دې سرمشیزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ امنیت سولې او ثبات ته ژمن دي د قرغیزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی د غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې راغلی دی چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي د مشانو پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړې ډوټینګار وکړ او د بشري حقوقو په برخه کې په ځانګړي ډول د شوزو او جنو د حقوقو د ورکړې غوښتنه وکړه تیره اونی پنشن بیا و جمعه د افغانستان لپاره د اروپایی ټولنی او منځنی آسیا د ځانګړیو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دې نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دې مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ آسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیره یوه پروسه شکل د اکتوبر په 28 د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
مشال ریډیو ته وګی. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو سړنیز مرکز د مای په دیر شمه په خپل یو ریپورت کې ویلي لکه لنج په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي له هغې راهیسې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې 83% زیاتوالی راغلی دی. دغې ادارې ویلي باید پاکستان د امنیتي مسلې ته تر ټولو زیات پام ورکړي. بلخوا څېړونکي وایي یوازې د افغانستان د مسلې له وجې نه بلکې د ځینو نورو داخلي مسلو له وجې هم د پاکستان امنیتي حالات په دې وروستو کې زیات خراب شوي دي. تفصیل فرخنده اسد نورو.
د سولې د مطالعاتو سیډیز مرکز په خپل رپورت کې ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې نه تر 2023 کال د اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایر سید نذیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وایي باید پاکستان خپل امنیتي مسلې خپل لومړی کار وګڼي او زیاتوي.
یو په سیاسي سطح دا خبره وړاندې کوي امارت اسلامي ته، دویم به په سفارتي سطح هم دغه خبره وړاندې کوي او د هغې د حل کولو به کوشش کوي، او دریم به بارډر مینجمنټ چې کوم دی مونږ ورته وایو چې د سرحداتو حفاظت او د هغې د خاورې د یو بل د خاورې احترام کول، په دغه سطح به په سیکورټي سطح او استخباري سطح باندې هم پلو کې همکاري کوي. لیکن هغه په نظر باندې نه راځي او د هغې عوامل څه افغانستان کې دي څه پاکستان کې دي، او دغه وجه دا چې دا خلک د دوی واګي ازادي شو چې واګي ازادي شي نو وی وس ډیر دا چې عملیات کوي چې هغه ته د پاکستان سکیورټي ادارو ته نور خلکو ته هم نقصان رسي.
د سولې د مطالعاتو سیډنیز مرکز په خپل وروستي رپورت کې دا هم ویلي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لراتلو سره په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ په پیښو کې 92% او په بلوچستان کې 1.8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورت له مخې په تیرو 28 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیتي حالات خراب شول. هلته په وسلوال بریتونو او هدفي بریتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مشال ریډیو د معلوماتو پر اساس یوازې په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې تر اوسه په وسلوال او هدفي بریتونو کې 19 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي محمد ظاهر مشال ریډیو ته وایي د دوی په سیمو کې خلک د امنیت د مسلې نه علاوه بلا خبره نه کوي.
ځایي خلک ډېر دغه دي د خپل کاروبارونو نه زړونه چک دي او بيخي بلا خبره د بدمنۍ په حواله سره چرته کې چې کومه حجره ته نه بلا خبره نه وي. دغه خبرې وي چې رمو په طرف باندې بدمنۍ ده او ډېر خلک دا وایي چې چرته کې شهرونو طرف ته لاړ شول علاقه خپل کورونه پرېږدو.
د روان کال د جنوري په 1 د پیښور د پولیس لاین پر جمعات په بریټ کې د نوینه زیات کسان شیو او ګن نور پکې جوبل شیو. دغه حمله په ورسته یو 28 میاشتو کې یو تر ټولو خنړې برید ګڼل کیږي چې پکې زیاتره مرګ جوبلا پولیس او عام خلکو ته وخته و. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ اف ریجنل سټډیز یو استاد پروفیسور آرش الله خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دا ضروری نه ده چې په پاکستان کې د نامنۍ د سیاسي دو یوازینې وجه د افغانستان مسله وي.
یو فکر دی دا یو ډاټا دی.
مستقیم محرکات ډیر کېدای شي، لکه د دې یوازې تړون د افغانستان حالاتو سره نه، پاکستان حالاتو سره هم کېدای شي، د دې تړون نورو بین‌المللي حالاتو سره هم کېدای شي. نو لکه دا یوازې د دې یو انډیکیټر ظاهرول چېرته په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغو نو دلته کې داسې واقعات زیات شو، نو دا هم لکه زما په خیال یو ون سایډډ تجزیه به وي، د دې لکه د دې یو پوره جایزه اخیستل پکار دي چې د دې شاته کم کم وجوهات کېدای شي چې هغې په وجه دا زیات شوي دي.
د واڼې یو سیاسي فعال عابد وزیر مشال ریډیو ته وایي امنیتي او حکومتي چارواکي د امنیت مسلې ته پوره پام نه کوي.
نو دلته چې کومه دا دی په سیاست کې هم لاس اچولی دی، دلته چې کوم ترقیاتي چارې کېږي په هغه کې لاس اچولی دی، دلته چې کوم تر دې حده پوره چې دلته کومې جرګې کېږي نو هغه کې دی لاس اچولی دی. د دغ په وجه باندې چې کومه د دوی خپله ذمهواره ده، د آرمی یا د سکورټي ادارې چې کومه ذمهواره ده، نو هغه د دوی نه پاتې شوې ده.
د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز دا رپورټ په داسې مهال خپور شوی چې که یو خوا په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي، اقتصادی مسلې او ګرانی زیاته شوې، نو بل خوا په دې تیرا نږدې موده کې په سوات، بنو، باجوړ، مومندو، وزیرستان او د لکی مروت په شمول د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د نامنۍ د پیښو او د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف پولیسي پاسونونه هم ترسره شول چې پکې د خلکو یوه ناره وه چې دوی په خپلو سیمو کې امن غواړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په کراچۍ کې مدني فعال، وکیل او سیاستوال جبران ناصر چې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی و، سلیر ساته پس پرون د شپې بیرته خپل کور ته ستون شوی. نو موړی تر خوشی کېدو وروسته خبریالانو تر په خبرو کې ویلي چې پاکستان کې څوک لا درک کول سنوې خبره نه ده. کسو هم نوړی نه دی ویلي چې چا اولی تختولی و، خو وای اوس به هم خپل مبارزه جاری ساتي. تفصیل نیاز علی خان راکړي.
د کراچۍ ښار په ډیفنس سیمه کې د جون په لومړۍ نیټه د نامعلومه وسلوالو لخوا تختولې شوې ټولنیز فعال، وکیل او سیاستوال جبران ناصر بیا سلیری ساعت وروسته بیګا د جون په دویمه نیټه خپل کور ته ستون شوې دي. د راخوشي کې دوه وروسته جبران ناصر بیګا د شپې د جون په دویمه نیټه خبریالانو سره په خبرو کې ویل، پاکستان کې څوک تختول سنوي خبره نه ده او زه اوس هم په خپل مبارزه ولاړم او جاری به ساتم.
پاکستان کې اندر لاپتہ ہونا کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اور کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے.
دی وای په پاکستان کې لا درکه کېدل سنوي خبره هم نه ده او ساجبه خبره هم نه ده. هغه ټول ملګری خبريالان، د وکیلانو ټولنه، مدني ټولنه او سیاستوال چې زما لپاره دعاګانې او هڅې کړې، مننه کوم چې زه په خوندي توګه کور ته راستون شوم. زه اوس د خپلې کورنۍ سره یم او د ټولو خلکو مننه کوم.
خپلې فاميلي کې ساتھ هم تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
جبران ناصر د خپلې تختونی د پیخي پاړه نور سم معلومات شریک نکړل. نو موري ویل چې زما با سمبارزه وی چې خلکو زما او زما له کورنۍ سره ودرېدل او زما د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړي، نو زما هغه عزم او مبارزه به په خپل ځای وي. دا له هغې وروسته دا چې جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه د ښار په ډیفنس سیمه کې نامعلومو وسلوالو تختولی وو. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا په خپل ویډیو بیان کې ویلی وو چې دوی د کور په لارې روانو چې یو سپین ډبل کیبن موټر یې لار ونیولا او شاوخوا 15 وسلوالو په زور جبران ناصر لزان سره بوتللې. د جبران ناصر د تختونی د پیښې وروسته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقوقو فعالانو سختې اندېښنې ښودلې وي او په سمدستي توګه د جبران ناصر د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. هم په دې ترڅ کې بیا پرون د جون په دویمه نیټه د کراچۍ پریس کلب نه بهر په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو احتجاجي مظاهره کړي او د جبران ناصر د خوشی کولو سره په پیښه کې د ککړو کسانو په ضد د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنه کړي. یادی مظاهری یو ګډونوالی او مدنی فعالی ماروی مظهر بیا مشال ریډیو ته وویل یو داسې تن تختول چې په ټولنه کې د بشري حقونو خبره کوي پوهاوی ورکوي د هغه تختونه زمونږ لپاره لوی زیان دی
اور هم آج یہاں کھڑے ہیں احتجاج میں
مونږ نن دلته په دې احتجاج کې ولاړ یو چې ولې یو داسې انسان پورته کړی شوی دی چې تل یې د مدني ټولنې ملاتړ کړی دی جبران ناصر یو زړور سړی وو چې هر ورځ به د بشري حقوقو په اړه خبرې کولې خو که داسې سړی وتښتول شي چې زمونږ د ټولو حق دی نو دا د مدني ټولنې لپاره لوی زیان دی
جبران ناصر دره خوشی کې دوه وروستو د سیمې پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د جبران ناصر د تښتونې د پیښې په اړه پوره پلټنې کوي چې څوک په دې پیښه کې ککړ دي د جبران ناصر د تښتونې پیښې مقدمه د جون په دویمه نیټه د هغه میرمنې منشا پاشا په مدیت کې د کراچۍ په کلفټن پولیسو تانه کې درج شوي چې د تښتونې او نورې مادې پکې شامل دي بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا د جون په دویمه نیټه بیګا د شپې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سن وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیستی وو او موږ هم د دې پیښې په اړه ډیر اندېښمن وو
میں ذاتی طور پر جبران کو جانتا ہوں
دی وائز زپا ذاتی توگا جبران ناصر پی جنم ہغه یو وکیل دی او مونږ یوازې په الیکشن کې هم برخه اخیستی په داسې ډول د یو تن تختول زمنګ لپاره هم د اندېخنی خبره ده د پی خیرستو زده هغه له کورنۍ سره په تماس کې وو جبران خپل کور ته بیرته راغلی دی او دا یو خبره ده خو بیا هم د پی خیر پورا پلټنی بکیږي او چې څه هم معلومات مخې ته راغلل مونږ به تاسو سره شریک کړو
دوستو کې سات شیر کر لیے جائیں گے
بلخوا په کراچۍ کې د سپریم کورټ بار کونسل غړی وکیل صلاح الدین گنڈاپور ایڈوکیٹ بیا وای چې د جبران ناصر په دې ډول تختول د ریاستی ادارو لخوا د وکیلانو مدني فعالانو لپاره یو ښکارا پیغام لري
دا ښکاری داسې چې ریاست سیستم کمزوري طرف ته روان شي نو دا هر چا د خطر کوي او خصوصا د هغو خلکو د خطر کوي کم چې کم د هیومن رائټس لپاره کار د زما په خیال باندې د خلکو اغوا چاہے د جبران ناصر دی چاہے د سمیع احمد دی یا دغه علاوه د صحافیانو طالب علمانو څومره اغوا شوی دی دا د انساني حقوق خلاف ورزی ده او د قانون خلاف ورزی
دا په داسې حال کې چې 13 اونۍ خبریال سمیع ابراهیم په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا تختولې شوی وو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته خپل کور ته ستون شوی بلخوا انکر پرسن عمران ریاض خان چې د نفرت د بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11 نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه نیولې شوی وو او بیا د نامعلومه کسانو لخوا ونیولې شو چې لا هم رکتے نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
مشال ریڈیو هر اورس د سهار ل سلورو تر شپګو د سهار ل نه هو د مخم تر و بجو د شپې ل نه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپریږي منځنۍ سپا شپک سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې 15,550 2,113 او 15,315 پیته کلو هرتز او رګونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 121 کلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
اوریدونکو نن د 2023 زیږدیز کال د جون پر درېمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 2015 تلین ده هغه په 1340 زیږدیز کال کې په معافی غواړم هغه په 1340 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو د احمد شاه بابا په بچا کې دوسر د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ سره پراخ شو دغه د واک دایره یا غلبه د ایران ل لویدیځ نیولې بیا د هندستان تر سرهنده او ل امو سیند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و د احمد شاه بابا دوه مهم کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي احمد شاه زمي په دې اړه راپور جوړ کړی
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدل و د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو نه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښې شود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه وړتیا او پوهې او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسؤلیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبري پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپله کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمو وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسېدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې دپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ سو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث راڅرګند او پیژندل سو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنګ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادیږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر اشیک حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو مات هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپل د مرهټیانو لمات ورسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابر کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشا نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله. خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګونه افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې لمشهده 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پاچاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نسو موندلی.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مگر خبر په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. پر دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغۍ له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړه سوې ده.
دا مشال رادیو ده.